بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1402 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدید میاشتې 22 نېټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د جمادی الثانی له 28 او د 2024 میلادي کال د جنوري 11 نېټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې په یمن د حملې او په سیمه کې د امریکا او لویدیز د بلا غوښتنې د نوي پړاو په هکله ده. بیا هم د نوښتونو نومي لړۍ نننۍ برخه دراوروو، چې ورپسې هم د ستاسو په پیغامونو، برېښنالیکونو، خطونو، خو خو شعرونو او دغه راز غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروستیو ملا ملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار مازدیګر 4 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی د فلسطین د غزې بدلونونه او د سره سمندر ترنګلتیاوې د ورځې مهمې موضوع ګانې دي. په یمن د امریکا او انګلستان توغندوی او هوایی حملې به هیڅکله هم بې ځوابه پاتې نه شي. په پاکستان کې د غیر قانوني پناه غواړو د پاتې کېدا نېټه دې تمدید شي، او د ملا هیبت الله اخونزاده سره د مولانا فضل الرحمن د لیدو کتو په باب ضد و نقیض خبرې کیږي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان دمې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د عربستان او ناروې له خارجه وزیرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او د غزې د وروستیو بدلونونو په باب خبرې وکړې. ایران خبری اجانس راپور ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرحان بیگانه وخت په دغو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو د اهتمام وړ مهمو موضوعګانو او د فلسطین د وروستیو بدلونونو په باب خبرې ترې او مشورې وکړې. د ایران خارجه وزیر په دغو خبرو کې د دې خبرې په کولو سره چې د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې په ښه لور روانې دي، په غزې کې د جنگ د درولو او دغې سیمې ته د انسان د دوستۍ د مرستو د لیږد په موخې سره د اسلامي او عربي هیوادونو د سرمشریزي په ترسره کېدا کې د عربستان اقدام ته اشاره وکړه، او دغه راز یې وویل. د هیک په نړیوالې محکمې کې د سیونیست رژیم د جنایتونو په ضد د شکایت په مطرح کېدا کې د جنوبي افریقا د اقدام ملاتړ کوو. ښاغلی امیر عبداللهیان د فلسطین د خلکو په عامې وژنې کې د وحشي سیونیست رژیم د جنایتونو دوام ته په اشارې سره وویل، امریکا کابو 100 ورځې کېږي چې د جنگ د نه پراختیا خبره کوي، خو په عمل کې له خپله په غزې کې په نسل وژنې او جنگ ختمونې لپاره هیڅ جدیت نه لري. د عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرحان هم په دغو ټلیفوني خبرو کې د تهران ریاض اړیکې مخ په پراختیا وبللې، او په هیګ نړیوالې محکمې کې د سیونیست رژیم په ضد د جنوبی افریقا شکایت په اشاره سره وویل باید تر ممکنه حد د غزې په ضد د جنگ د ختمولو لپاره د باونو اچولو ته دوام ورکړي. د ایران خارجه وزیر همداراز د ناروې له خارجه وزیر سره هم د غزې د حالاتو او د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په باب په ټلیفوني خبرو کې مشورې وکړې. هغه د ناروې خارجه وزیر سپین بارټ ایډ سره په خبرو کې د نوي میلادي کال په مناسبت د ناروې حکومت او ملت په مبارکۍ ویلو سره د تهران او اوسلو ترمنځ د مشورو دوام د خوښي وړ اړخونو کې د اړیکو د پراختیا سبب وباله او د فلسطین په غزه کې د سیونیست رژیم د جنایتونو او نسل وژنې په محکوم سره له سیونیست رژیم د شکایت په مطرح کولو کې د جنوبی افریقا د اقدام قدرونه وکړه او د غرازی وویل لازم ده د غزه او لویدیځي غاړې په ضد د نسل وژنې ودرول شي او انساني کلاباندی دې هم فورا ختم شي. د ناروې خارجه وزیر هم په دغه ټلیفوني خبرو کې د ایران په جنوب کې د کرمان تر هغه پیښې په سخت محکومی کړی او په د ایران حکومت او ولستې تسلیت ووایه او د غرازی ټینګار وکړ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د اوسلو د حکومت په غوره ترجیحاتو کې ده. هغه همدارس په غزې تړانګې د زیرونیست رژیم حملو درېده او د فوري اور بند ټینګېده او له غزې څخه د اسرایلي پوځونو د وتلو په ضرورت ټینګار وکړ او د تاوتریخوالو د کمولو لپاره یې په سیمه کې د ایران د رغند رول ستاینه او قدرونه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی په یمن د بریتانیا او امریکا پوځي حمله په سخت محکومی کړي او دا یو خپل سره اقدام د یمن د ځکنه بشپړتیا او حاکمیت ښکارا خلاف ورزي او د نړیوالو قوانینو مقرراتو او اصول په اپوټا بللي. امریکا او بریتانیا نن سهار وختي د یمن په شمال او لویدیځ کې د انصار الله ولسی غورځنګ د دوو لسو سایټونو باندې سخته بمباري کړي. د یمن د چارواکو د اعلان په اساس په دغو حملو کې سنا، الهدیدا، ساده او زمار خارونه هم ټارګټ شوي دي. په همدې باب زموږ خبریال راپور راکوي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنعانی نن په یو لړ څرګندونو کې دغه خپل سری تیری د یمن د مځکنې بشپړتیا او ملي حاکمیت ښکاره خلاف ورزي او د نړیوالو قوانینو، حقوقو او مقرراتو اپوټه اقدام بللی او ویلي دي. دغه پوځي حملې د فلسطین د ملت او د غزې تړانګې د بشپړ کلابندۍ او د مظلومو خارجو په ضد د واشي سیونیست رژیم له جنګي جنایتونو څخه د امریکا او انګریزانو د بشپړ ملاتړ دوام دی. د ایران خارجه وزارت ویندوی په دې خبرې په ټینګار سره چې دغه خپل سری حمله به په سیمه کې د بے ثباتۍ او ناکرارۍ او الله لمنه والو پرته بل نتیجه ونه لري وویل په داسې حال کې چې سیونیست رژیم هم هغه شان په غزې تړانګې او لویدیځي غاړه کې خپلو جنایتونو ته دوام ورکوي، امریکا او انګلستان هڅه کوي له سیونیست رژیمه د خپلو ملاتړونو د لمن په پراخولو سره د فلسطین مظلوم ولس په ضد د جنایتکار وحشي او تریګر رژیم له جنایتونو څخه د نړۍ د خلکو توجه واړوي. د امریکا او انګلستان د توغندوی حملو په ضد د یمنوالو میلیونی لاریون شوی. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ. د یمن په مختلفو ښارونو کې په پراخو مظاهرو جوړولو سره په خپل هیواد امریکا او انګلستان توغندوی او هوایي بریدونه په سخته محکوم کړي دي. د امریکا د پوځ هوایي ځواک په ویلامې کې ویلي دي د پوځ قوماندانې د دستور پر اساس نن سهار وختي د یمن د ملي پوځ په 14 مرکزونو کې په شپېتو ټارګټونو 100 ګایډر توغندي ویشتي دي. په دې لړ کې د یمن میلیونونو خلکو د دغه هیواد په مختلفو ښارونو او ښارګیو کې په مظاهرو جوړولو سره د انګریزانو او امریکایانو دغه بې توجیه او غیر قانوني حملې په سخته غندلې او یو ځل بیا یې ژمنتیا کړې چې د فلسطین د مظلوم ملت له ملاتړه به لاس وانخلي. المسیره خبری چینل راپور ورکړی. د یمن د سنا، ساده او الهدیدا په شمول په مختلفو ښارونو کې په میلیونونو یمنوالو نن د جمعې په ورځې په مظاهره جوړولو سره د یمن فلسطین بیرغونو په رپولو او د یمن د پوځ د سمندري ځواک د شهیدانو او د غراز د یمن د پوځ د ستر قماندان عبدالمالک الحوسی د عکسونو په چتولو سره د خپل رهبر په ډاګه اعلان سره خپل اجمانتیا تازه کړه. د یمن دغو میلیونی مظاهره چیانو د امریکا ستر شیطان دا زمونږ ژوند او روح له الکسا قربان شه او د مونږ بریالیتوب حتمی دی. مړدوی امریکا او مړدوی اسرائیل په شان په شوارونو ورکولو سره پر یمن د انګریزانو او امریکایانو دغه غیر قانوني او بې توجیه توغندوی حمله په سخته وغندلې. دا په داسې حال کې دی چې د یمن د انصارو لا غورځنوي دوی محمد عبدالسلام په لور څرګندونو کې ویلي یمنوال هم هغه شان په سره سمندر کې له اسرائیلو سره د اړوند کښتیو ته د تلو راتلو اجازت نه ورکوي او په شیشت کې به یې راولي او د امریکا او انګلستان دغه توغندوی حمله به هیڅکله هم بې ځوابه پاتې نه شي. دا پاکستان د جمعیت علما اسلام فید څنګ مشر مولانا فضل الرحمن چې د کابل په سفر تللې د افغانستان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د مهاجرینو د چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره یې په کابل کې لیدکته کړي. د افغانستان د مهاجرینو د چارو سرپرست وزیر له پاکستان د افغان خریزو د وستلو د دوام په نسبت په اندېښنې ښودلو سره د دغه بهیر د دودیده غوښتنه کړي او ویلی دی له افغان مهاجرینو سره بد چلند باید ختم شي. یو خبری اجانس راپور ورکړی. مولانا فضل الرحمن هم دا راز نن په کابل کې د افغانستان د طالبانو د حکومت او کورنیو چارو د وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره هم وکتل. ویل کېږي مولانا فضل الرحمن په کندهار کې د طالبانو له رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده سره هم لیدکته کړې دي. حال دا چې ځینې راپورونه ښیي د طالبانو مشر له مولانا فضل الرحمن سره للی دوکتو ډډه کړې ده. د افغانستان د مهاجرینو د چارو وزارت سرپرست دغه هیواد له خارجو سره په بد چلند د پاکستان په تورنولو سره پر پاکستانی حکومت غږ کړی څو له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو بهیر په ردولو سره دی په درولو سره دی د افغان خارجو د خپلې خوښې د وتلو لپاره یوه نیټه مهلت بیرته ورکړي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو زموږ خپل سیاسي تبصره دراورو چې په یمن د حمله او په سیمه کې د امریکا او لویدیز د بلا غوښتنې د نوي پړاو په باب ده. د هغه څه په محکومیت کې چې په سر سمندر کې په کښتیو د یمنوالو د حمله بلل شوی دی د امریکا د وړاندیزي پریکړه لیک د مساوېدې له تصویبېدا یوه ورځ وروسته واشنگتن په سیمه کې د خپلو بلا غواړو په نوي پړاو کې پر یمن حمله کړې ده. ملګرو ملتو امنیت شورا پرونه وخته په سره سمندر کې د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ د حملو د اصلي دلیل او په غزه کې په بې امانه بمبارۍ کې د اسرائیلي رژیم څخه د واشنگتن ملاتړونه په نظر کې لنیولو پرته د امنیت شورا د 15 غړو په 11 موافق رایو سره د امریکا لخوا د 22 وړاندیزي پریکړه لیک تصویب کړ. په دې توګه اټکل کې د چې امریکا او د هغې همیشنې همپیاله انګلستان په یمن باندې د حملې زمینه هواره کړی ده. په سیمه کې د اوبتلونو څخه په توغندیو جنګي الوتکو جنګي بیړیو څخه په استفادې سره په یمن د امریکا او برېټانیا د جمعې سهار وختي ګډې حملې شوې دي. د امریکا جنگ وزارت پینټاګان هم اعلان کړی دی چې دغه هیواد برېټانیا، آسترالیا، هالند او بحرین او کینیډا په ملاتړ سره د یمن د انصار الله د ډرونز تاسیساتو او هوایی ډګرونو او روزنیزو سایټونو په ضد ګډې حمله کړې دي. البته امریکا په افغانستان او عراق باندې د تیرو وختونو په شان په هیوادونو د خپلو تیریو د اجرا کوونکو په توګه دې ځل هم د خپلو تیریو ته د دروالي د ورکولو لپاره د کینیډا، بحرین، هالند او آسترالیا په څیر هیوادونه هم په خپلو حملو کې په ظاهره شریک کړي دي. د راپورونو په اساس د یمن ملي فوج هم په دغه هیواد انګلستان او امریکا د نن سهار وختي سمندري او هوایي تیریو په جواب کې په سره سمندر کې د امریکا او انګلستان سره اړونده ټارګټونه باندې خپل ششت برابر کړي او ټارګټ کړي دي. په یمن د امریکا او انګلستان له همرې وروسته اعلان شوی چې د تیلو نړیوالې بیې 2.5% لوړ شوې دي. په سره سمندر کې په کشتیو باندې د انصار الله د حملو په پلمه په یمن د امریکا او لویدیځي هیوادونو تازه حمله په داسې حال کې دي چې یمنوالو په کراتو ټینګار کړی دی چې د یمن د ملت په ملاتړ کې او پر دوی د حملو تر پای پورې یوازې د اسرائیلو په لور تلونکي کشتیو په تلو راتلو باندې حمله کوي او د نورو هیڅ یو هیواد کشتیو سره هیڅ کار نه لري. په یمن باندې د امریکا او انګلستان په حملو سره په ارتباط کې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ناصر کنعانی د دغو حملو په محکومولو سره دغه حمله یو ځل خپل سره اقدام او د یمن د حاکمیت او مځکنې بشپړتیا ښکاره خلاف ورزي بللې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره په یمن حمله د غزې د بشپړ کلابندۍ او د فلسطین د مظلوم ملت په ضد د واشي سیونیست رژیم له جنایتونو څخه د امریکا او لویدیځ د ملاتړ د دوام لپاره ترسره شوې دي. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمې په تیره بیا په افغانستان او عراق کې د امریکا او د هغې د متحدانو د تیرو وختونو د تیریو د منفي نتیجو په درکولو سره باوري دی چې په یمن خپل سري حملې به په سیمې کې د بې ثباتۍ او ناکراریو ته لمنه وهلو پرته بله هیڅ نتیجه ونه لري. امریکا او انګلستان په حقیقت کې هڅه کوي له سیونیست رژیم څخه د خپل ملاتړي پروګرام په پراخولو سره د فلسطین د مظلوم ولس په ضد د دغه جعلي جنایتکار او تریګر رژیم له جنایتونو څخه د نړۍ د خلکو پام منحرف کړي. په همدې دلیل د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې او نړۍ د سولې او امنیت لپاره د دغه ډول حملو په نتیجو د اندېښنې په څرګندولو سره په غزې د سیونیست رژیم د تیریو د نوي پړاو له پیلې دا وخت راهیسې په کراتو په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی څو په مسؤولانه غبرګونونو او اقداماتو سره دی په سیمې کې د بې ثباتۍ ناکرارۍ او جنگ د لمنو د پراخېدو مخه ونیسي. په عین حال کې داسې ښکاري امریکا او انګلستان هم هغه شان په سیمې په تیره بیا په تیرو کلونو کې په افغانستان او عراق د خپلو بې نتیجو لښکرکشیو او حملو څخه د درس لا اخیستلو پرته یو ځل بیا په یوه حماقتي او جوارګر اقدام کې نه یوازې ځان ته بلکې سیمې ته د تاوان او ناکراریو په واردولو پسې یوه ستره تیروتنه کړې ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ستا د خایست ګلونه ډیر دي.
تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو ز جمیل بنگش لخپل ګران ملګری
علي اصغر ابي دي سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی او چې استاد خیس ګلونه ډیر دی پیغام یو بلا برخه تاسو ته وړاندې کړو هله چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړی
بیان کیږي.
ګران اوریدونکو د ایران خاوره له ډیرې مودې راهیسې د علم او تمدن زانګو پاتې سوې ده او د نن ورځې نړیوال تمدن د هغو لاسته راوړنو او بریاوو پوروړی دی چې په مختلفو زمانو کې په دې خاوره کې ترلاسه سوي دي. شاید تاسو لپاره په زړه پورې وي چې پوه سئ چې اوسمهال د علمي تولیداتو په اړه د وروستیو معلوماتو پر اساس د ایران اسلامي جمهوریت په 2021 میلادي کال کې په نړیوال نظام او د ویب ډیټابیس او د حواله په شاخص یعنی د ساينس ویب پانی کې په نړۍ کې 15 ځای لري. همدا اوس ایران داسې پوانتونونه لري چې د نړۍ په کچه فعالیت کوي. د دې پوانتونونو ډیری لوړې درجه لري او ډیری مقالې په نړیوالو مراجعو کې خپرې شوي هم دي. په دې پروګرام کې به د ایران د غوره پوانتونونو لس نمونې وړاندې کړو ترڅو تاسو د دوو پوانتونونو په پیژندلو سره په ایران کې د علم د پرمختګ کتونکي اوسئ.
ایزنو لومړی پوهنتون چې په دې لیست کې د غوره پوهنتون په توګه ځای کیدی شي د تهران پوهنتون دی. ډېر محصلین او پوهان په دې باور دي چې تهران پوهنتون لا پیل رئیس د ایران تر ټولو غوره او بهترین پوهنتون دی. دا تهران پوهنتون په هیواد کې د لوړو زده کړو په اړوند بنسټونو او مؤسسو کې لار اړخه لوړ مقام لري. دا بې دلیله نه ده چې دا پوهنتون د مور پوهنتون او د ایران د لوړو زده کړو سمبول بلل کیږي. د تهران پوهنتون د معرفي کولو لپاره په لنډ سپینوي کې باید یادونه وکړي چې دا پوهنتون 15 پوهنځي، 9 کیمپسونه او 14 سیرنیز مرکزونه لري. یو لاغو ټکو چې باید د تهران پوهنتون په معرفي کولو کې ځانګړي توجه ورته وشي، د دې پوهنتون سیرنیز فعالیتونه دي. دا تهران پوهنتون د 1414 کال د مارچ په میاشت کې جوړ شو. په ایران کې یو بل مشهور او علمي پوهنتون سنتي شریف پوهنتون دی چې هغه هم په تهران کې دی. هغه نوماندان چې د ریاضي، فزیک، کیمیا، ستورپیژندنې او کمپیوټر اولمپیادونو کې د سرو زرو میډالونه لري کوي شي په اسانۍ سره په دې پوهنتون کې زده کړې وکړي. البته یوازې هغه کاندیدان چې د اولمپیا د سرو زرو میډالونه لري په دې پوهنتون کې زده کړه نه کوي، بلکې هغه نوماندان هم چې د داخلي کانکور په ازموینه کې غوره نمرې ترلاسه کوي په دې پوهنتون کې د ګډون چانس لري. ډېر هغه کاندیدان چې په دې پوهنتون کې زده کړې کوي د ایران د پوهانو په توګه پیژندل کیږي. دا پوهنتون د مطالعې په دریو کچو کې د انجینرۍ او لومړني علمي کورسونه وړاندې کوي. لیسانس، ماستر او دکتورا د سنتي شریف پوهنتون د نیمې پیړۍ د فعالیت پایله ده چې 40,000 کسان فارغ التحصیلان شوي چې ډېر یې د ایران له مخکښو مدیرانو دي او په علمي ډګر کې د تلپاتې شخصیتونو دي او د علمي نړۍ لپاره د ارزښتناکو خدماتو سرچینه حسابېږي. د سنتي شریف پوهنتون چې په 1440 کال کې د ممتازو پوهنځیو د غړیو، څیلونکو او تکړه محصلینو په مرسته جوړ شوی، هر کال د ISI لا 1500 زیاتې مقالې او 1500 مقالې په معتبرو کورنیو او بهرنیو مجلو کې خپریږي او تر 1500 زیات د پوهنتون وی بیا کاغذونو ته زرګونه بیا مراجعه بیا ترسره کیږي.
بیان کیږي
د امیر کبیر صنعتي پوهنتون د تهران پولیټیکنیک هم د ایران یو له غوره پوهنتونونو څخه دی چې په تهران کې موقعیت لري. دغه پوهنتون په 1400 لمریز کال یعنی په 1950 میلادي کال کې د تهران پولیټیکنیک تر عنوان لاندې فعالیت پیل کړ او بیا د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون ته وده ورکړه. د امیر کبیر صنعتي پوهنتون اوس مهال په ایران کې تر ټولو غوره تخنیکي او انجینري پوهنتون دی چې فعال دی او هر کال د صنعت په ډګر کې ډیر کسان روزي. په ایران کې بل لوړ پوهنتون د علم او صنعت پوهنتون دی چې په تهران کې موقعیت لري. دا پوهنتون په 1440 لمریز کال یعنی په 1950 میلادي کال کې د صنعتي شریف پوهنتون په شان جوړ شو. یوازنی پوهنتون دی چې په منځني ختیځ کې د اورګاډي علومو پوهنځی او د پرمختللي انجینرۍ پوهنځی لري او د ډیرو کلونو لپاره دا یوازنی پوهنتون چې په ایران کې د هنر او معمارۍ پوهنځی هم درلوده. دا هم باید یادونه وسی چې دا په ایران کې یوازنی پوهنتون دی چې د اقتصادي ودې او پلان جوړولو په برخه کې تخصص لري او مسلک دی. همدارنګه د نړۍ په کچه پروژې لکه د نوي د سپوږمکۍ ډیزاین، زفر علم او صنعت، د ملي سایبر دفاعي شیلډ پروژه، د جټ الوتکو د انجنونو ډیزاین او د ملی بی کلاس ګاډي پلیټ فارم ډیزاین د دې پونتون له ځانګړو پروګرامونو څخه دي.
ایسنو د خواجه ناصر الدین توسی صنعتي پونتون په ایران کې د ټکنالوژي تر ټولو زوړ پونتون بلل کیږي، ځکه چې بنسټ یې په 1901 کال کې د پوسټ او تلیګراف د عالی ښوونځي په نوم یادیږي. د ایران د اسلامي انقلاب په دوام او د کلتوري انقلاب د عالی شورا په منظوري سره دغه پونتون په 1933 کال کې د لوړو زده کړو د نهو مرکزونو په یوځای کولو سره په اوسني شکل کې د تخنیکی او انجینرۍ د پونتون په نوم جوړ شو. په 1933 کال کې د خواجه ناصر الدین توسی په نوم بیا ونمول شو. د دې پوهنتون او نورو پوهنتونونو په نوم کې د صنعتي کلمه یا ټکې دا معنی لري چې دا یوازې د انجینرۍ او بنسټیزو علومو په برخو کې زده کوونکي مانی. دا پوهنتون چې په تهران کې موقعیت لري یو لالومړی درجه پوهنتون نو دی. د نړۍ په کچه د پوهنتونونو د درجه بندۍ لپاره د باور وړ ډیټابیس له مخې د خواجه ناصر الدین توسی صنعتي پوهنتون د پام وړ پرمختګ او ودا کړی ده. د آی ایس آی درجه بندۍ ډیټابیس د شمیرې له مخې دا پوهنتون په نړۍ کې د 1% علم تولیدونکو یو پیژندل شوی دی.
بیان کیږي
پزرپورې خبره ده چې تهران قسم د ایران د پلازمینې په توګه د ایران د لوړو پوهنتونونو مرکز دی، خو په نورو ښارونو کې هم لوړ پوهنتونونه ویاړ رامنځته کوي. د اصفهان پوهنتون چې بنسټ یې په 1955 لمریز کال کې ایښودل سوی، د علم په تولید کې د ایران له غوره پوهنتونونو څخه دی او د بشري علومو د څیړنې په برخه کې دریم مقام خپل کړی دی. د دغه پانتون لوړه علمی کچه په معتبرو کورنیو او بهرنیو مجلو کې د ګڼو کتابونو او علمی مقالاتو د خپرېدو، د بشپړ استاد او مرستیال استاد په رتبو د استادانو شتون، او همدارنګه په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون له امله ده. د گرین میټریک ویبپاڼې په درجه بندۍ کې اصفهان پانتون د ایران د 23 پانتونونو په منځ کې اوهم ځای لري او د نړۍ د اتیا هیوادونو د 965 پوهنتونونو په منځ کې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ په کچه 265 ځای خپل کړی و. د تبریز پوهنتون هم په 1980 میلادي کال کې جوړ سو. د سیویلیکا ډیټابیس د احصایې له مخې چې هر کال د خپرو شویو مقالو په اساس احصایې خپروي، د تبریز پوهنتون د سبسیو مقالات او کنفرانسونو پر بنسټ د ایران له 10 غوره دولتي پوهنتونونو څخه دی. تبریز پوهنتون په خپله کارنامه کې ډیر ملي او نړیوال ویاړونه لري. تبریز پوهنتون د تامسن رویټرز په درجه بندۍ کې د نړۍ په کچه د 1% تر ټولو اغیزمنو پوهنتونونو په سر کې ځای درلوده. په 2014 میلادي کال کې د هالند د لیډن انسټیټیوټ په درجه بندۍ کې په ایران کې دویم او په نړۍ کې 501 جشم مقام درلود. د لیډن په درجه بندۍ کې د نړۍ 1% لوړ پورو ساینس پوهانو، د هیواد د تکړه ساینس پوهانو او د ایران د علمي مخکشانو د لقبونو ترلاسه کول د دې پوهنتون د لوی شمیر پروفیسرانو لخوا او د دې پروفیسرانو نفوذ په مهمو علمي اتحادیو او د نړۍ د مجامعو په غونډه کې د تبریز پوهنتون د ایران له 10 غوره پوهنتونونو یو او د هر اړخیز پوهنتونونو په قطار کې شپږم مقام، او د بشري علومو په تولید کې د ایران د غوره پوهنتونونو په قطار کې لسم ځای نیول د دغو ویاړونو یوه برخه ده. همدارنګه د پوهنتون په لویو نړیوالو اتحادیو کې فعال شتون لري، لکه د نړۍ د پوهنتونونو اتحادیه IAU، د نړیوالو پوهنتونونو اتحادیه IUC او د قفقاز سیمې د پوهنتونونو اتحادیه.
ایزانو د زړوالی له نظر د مشهد د فردوسی پونتون په 1928 کال کې جوړ شو. د پونزي او تعلیمی مرکزونو د اندازې او شمیر لمخې لا 300 هکتار او زیات مساحت لري. د ایران په شمال ختیځ سیمه کې د لوړو زده کړو تر ټولو لوی مرکز هم بلل کیږي. د فردوسی پونتون اهمیت او لوړ علمی سویا او د شیعیانو د اتم امام حضرت امام رضا علیہ السلام لا سپیشلی زیارت سره دغه پوهنتون نګدیواله ډیر مغیر ایرانی او په ځنګړی توګه مسلمان محصلین په دې پوهنتون کې زده کړې ته متوجه کړي دي. د مشهد فردوسی پوهنتون په داسې حال کې چې د یواد په یوا وچا او نیما وچا سیمه کې موقعیت لري، د خلید او مناسب هوا شرایطو سره شنا کیمپس لري. د مشهد فردوسی پوهنتون له 2002 کال راهیسې په هیواد کې د لومړي پوهنتون په توګه د پوهنتون د شنه کمیټې او د چاپیریال ساتنې کیمپونو په جوړولو کار پیل کړ او په 2018 کال کې نوم بدل او په شنه پوهنتون بدل شو. د شیراز پوهنتون چې په 1925 کال کې جوړ شوی د ایران یو لاسترو او مهمو پوهنتونونو چې دغه هیواد د سیلانیز قطب په توګه هم شمیرل کیږي، په دغه پوهنتون کې اتیا د لیسانس پړاوونه، یو سلو درې اتیا د ماسټری کورسونه، یو سلو دوه د دکتورا تخصصي کورسونه او یو حرفه‌ای ډاکټریټ کورسونه په لاره اچول کیږي، چې اوس مهال د شیراز پوهنتون 14 پوهنځي او د لوړو زده کړو یو مرکز لري چې 100 پوهنځي پکې شاملېږي. د علمی پایلو په اساس دا پوهنتون په هیواد کې د سیلنو په برخه کې یو له مخکښو درو پوهنتونونو دی او د انجینرۍ په برخو کې د 15 مور پوهنتونونو بیا بلل کیږي.
بیان کیږي
په احواز کې د شهید چمران پوهنتون چې د جنده شاپور په نوم فعالیت کاوه، په ایران کې د طبي علومو او روغتیایي خدمتونو یو بل لوړ پوهنتون دی. دا پوهنتون د هیواد په جنوب لویدیځ کې د لوړو زده کړو تر ټولو لوی مرکز او د ایران له پراخو پوهنتونونو څخه شمیرل کیږي. د پوهنتون څیړونکي په 2000 میلادي کال یعنی 1999 لمریز کال کې ټوټل 802 مقالې وړاندې کړي، چې 135 مقالې په داخلي کنفرانسونو کې او 109 مقالې په داخلي ژورنالونو او 1545 مقالې نړیوالې دي. دا مهال د احواز شهید چمران پوهنتون 14 نړیوالې پوهنځۍ او کیمپسونه، 35 ښوونیز ګروپونه، د مطالعې 301 څانګې، 140 ورکشاپونه، 141 لابراتوارونه، 140 د محصلینو علمی اتحادیې، 4 علمی پولی او 9 څیړنیز مرکزونه او 1523 علمی پلاوی لري. د احواز چمران پوهنتون هم په تیره بیا په وروستیو کلونو کې دغه پوهنتون ته غیر ایرانی محصلین جذب کړي دي. د ایران له 2103 پوهنتونونو د دغو پوهنتونونو د نومونو یادول په دغه هیواد کې د علم او ټکنالوژۍ د پراختیا په سمندر کې یوازې یو څاڅکی دی.
بیان کیږي
ایزانو د دې پروګرام مختب دلته پای ته رسیږي. هیله چې د استفادې وړ مګرځېدلې وي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری سه.
بیان کیږي
کلا راشا
په نامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د تهران راډیو د ارکل راشه د خپرونې د ګلبن ګلانو السلام علیکم. هر چیرته چې یاست خدای دې وکړي چې انشاءالله تعالی روغ رمټ او د سلامتیا په جامو به پټ یاست. د هر کله راشه په دغه خبرونه کې بیا حمزه فاطمی له خپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. خدای دې وکړي چې د پروګرام تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولري. له معمول سره سم به لومړی زما همکار له خبرونې سره د اړیکو د ټینګولو لارې اعلانوي او بیا به ستاسو لیکنو او پیغامونو ته به ولاړ شو.
نو ډیره مننه میرمن فاطمی، زه هم په خپل وار سره خوږو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکمرغي غواړم او هیله لرم چې ټول اوریدونکي به روغ رمټ او خوشحاله وي
انشاءالله.
او که کومه ستونزه لري نو خداوند متعال دې ورته هغه ستونزه اسانه کړي.
آمین.
نو خوږو اوریدونکو، زموږ د واتساپ د ګروپ شمیره ده 0098 9 9 6 6 4 5 6 6 3. همدارز زموږ د ایمیل ادرس هم د pashto99@yahoo.com. نو تاسو زموږ په دغه واتس اپ ګروپ کې او همدارز په ایمیل کې لمون سره اړیکې ټینګولې شي. نو دغه راز زموږ د ویب پاڼې ادرس هم د pashto.com/ps نه بلکه pashto.ir/ps. نو هم حتماً دغه انټرنیټي سایت وګورئ چې پکې سیمیز او نړیوال خبرونه، تبصرې، راپورونه، مرکه او همدار از ډیر په زړه پورې نور مطلبونه هم شته دي. نو د ستاسو د پیغامونو په تمه یو. موږ سره د زړه خواله وکړئ. هر کله راشه، هر کله راشئ، هر کله راشئ. ستاسو خپله خبرونه هر کله راشه ده. نو دلته یوه دمه کوو میرمن فاطمی، که مو خوښه وي نو بیا د خپلو خوږو اورېدونکو لیکنو او پیغامونو ته راځو.
عزیزانو، د هر کله راشه د خبرونې په دوام کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو ستاسو له حضوره. راځو ستاسو را لېږل شوی لیکونو او پیغامونو ته. حامد صاحب کدی خوښبي په سر کې د عبدالوهاب غیرت صاحب یو شعر راواخلو چې په هر کله راشه ګروپ کې زموږ سره له معمول سره سم شریک کړئ او بیا به ولاړ شو ایمیل ادرسونو ته.
نو میرمن فاطمی، زه تاسو نه بخنه غواړم.
خواهش کوم.
نو زه غواړم چې خپل خوږو اوریدونکو ته یوه سپارښتنه، بلکې یوه غوښتنه ترې وکړم. هغه دا چې که دې خوښه وي له هغو دوستانو څخه چې په ایمیل ادرس کې موږ سره خپل پیغامونه شریکوي، هیله مو دا ده چې هر کله راشه ګروپ کې هم موږ سره یو ځای شي او د خپرونې له ښه کېدو سره هم مرسته وکړي. نو که دې خوښه وي د زموږ خواږه او په زړه پورې شاعر او پخوانی ملګری ښاغلي عبدالوهاب غیرت صاحب په زړه پورې شعر ته به راشو. نو غیرت صاحب په یوه شعر کې وایي چې ډیر په زړه پورې دی، البته وایي چې زړې خبرې څه معنا، زیږی خبرې څه معنا، زړې خبرې څه معنا، زیږی خبرې څه معنا، یو څه پکې توپیر ښه دی، تودې خبرې څه معنا. ښه ده چې څه لنډې وي، اوږدې خبرې څه معنا، راشه څه خوږې وکړو، ترخې خبرې څه معنا، لرې هم بسنه کړي، لرې هم بسنه کړي، نږدې خبرې څه معنا، درد له چې لمن وهي درنې خبرې څه معنا، زړه چې زاره چاو دې کړي، زړې خبرې څه معنا، وایم تل وهاب غیرت وې دې خبرې څه معنا.
خپل زړی خبرې څمانه زیږی خبرې څمانه مننه عبدالوهاب غیرت صاحب ورور واقعا چې ښکلی شعر مو ویلی خدای دې نور هم ستاسو په قلم برکت واچوي
انشاءالله انشاءالله
که دا شعر دې په خپل غږ سره زمزمه کړی وای نو له دې نه مو به هم زیاتره
خوند وکړی وای ډېر خوند وکړی وای همداسې ده
نو حامد صاحب له دې خبرې سه چې ورتیر شو چې موږ موافق یو چې د خپلو قدرمنو اوریدونکو شعرونه په خپل د دوی په خپل غږونه کې وي ډیر ښه دی
بالکل
نو ځکه دوستان ماشاءالله په لیکلي بڼه کې پیغامونه زیات استوي خو موږ هم د هغوی څخه مننه کوو
پیغامونه یې څه درک نه لګیږي
درک نه لګیږي او موږ غواړو چې د دوی پیغامونه
په خپلو غږونو سره
وي
ډیر ښه ډیر ښه نو زه هم له ټولو اوریدونکو څخه غواړم او غوښتنه ترې کوم چې موږ سره دې د زړه خوله وکړي په خپل غږ دې پیغامونه راواستوي زمزمه دې کړي څو موږ هم ترې خوند واخلو او له خپلو ملګرو سره یې هم شریکې کړو
نو د ټولو دوستانو او قدرمنو اوریدونکو د نومونو یادونه ګران کار دی خو
البته
تاسو خوښه وي زه هم به د ځینو قدرمنو اوریدونکو نومونه یاد کړم او هغه چې پاتې کیږي په راتلونکي خپرونه کې به ورڅخه یاد زموږ ډیر قدرمن اوریدونکي کرامت الله بداوي صاحب رود ګل شنغری صاحب محمد اکبر سلطانی صاحب فطرت صاحب عبدالقادر مومن صاحب تسل صاحب محمد علی عمری صاحب
غنمرنگ کوچه صاحب د نایر نشی
غنمرنگ کوچه صاحب مطیع الحق ورور حلیمی صاحب ارشاد اکبری صاحب او نور زما
نور زمان صاحب
او مخلص صاحب او نور قدرمنو اوریدونکو چې نمونه
نو امداد بنگش صاحب منظور توری صاحب او
جمیل حسین صاحب
حبیب حسین توری صاحب او جمیل حسین مشهد ګلونه او داسې نور او نور او نور خوږ ملګري
همداسې ده نور زموږ یو ګران اوریدونکی منصور افغان هم موږ ته د عقیدې د درس ترنوان لاندې یو حکایت
راستولی
وایي یو وخت یو استاد خپلو شاګردانو ته د عقیدې درس ورکاوه او د لا اله الا الله په اړه معلومات او تشریحات ورکول
ډیر ښه
دغه استاد له پیشوګانو او مرغانو سره ډیره مینه درلودله یوه ورځ یوه شاګرد توتی ورته راوړ د وخت په تیریدو سره د استاد مینه له توتی سره ډیره زیاته شوه ان چې د درس په مهال به یې هم له ځان سره راوړل
نو دا خو به څه علت به درلوده کنه
حتما وایي چې تر دې پورې چې توتی د لا اله الا الله کلمه ډیره په خوند زده کړه او شپه او ورځ به یې دا کلمه ویله
ډیره ښه کار یې کوه
یوه ورځ شاګردانو خپل استاد په داسې حال کې ومن چې ډیر سخت یې ژړل
الله دې خیر وکړي
نو د ژړا د لامل پوښتنه وکړه استاد ویل یوې پیشو زما توتی مړ کړه
الله ښه
هغوی ورته وویل آیا په توتی باندې دومره زیات ژاړې
چونکې مینه یې
وسرهبیچاره
ښه
ول که غواړې موږ به همداسې تر هغه ښه توتی درته راوړو استاد ورته وویل پر توتی نه ژاړم ژاړم پر دې چې کله زما توتی پیشو ونیوه نو هغه په چغارو پیل وکړ او تر مرګه یې چیغې وهلې چې زما د توتی لا اله الا الله ډیر ښه زده وه او هر وخت به یې ویله هم خو کله چې پیشو حمله پرې وکړه نو دا کلمه یې هیره شوه او تر مرګه پورې یوازې چیغې
وهلې
ځکه دا کلمه ده یوازې په ژبه زده کړې وه او زړه ته یې نه وه
لوېدلې
او بیا استاد وویل دا درس دی دغه چې اوس وایي زه ویرېږم چې موږ د دې توتي په څیر نه شو په ژوند کې خو لا اله الا الله ډیره وایو خدای مکړه د مرګ پر مهال یې هیره نه کړو ځکه دا ویره په کار ده چې هسې نه زموږ زړونه هم د هغه توتي په څیر تش پاتې وي.
بو دا خو واقعي چې ډېر په زړه پورې درس دی، نو واقعي چې لا اله الا الله مونږ وایو باید داسې وایو چې زړه ته مو ولویږي او تش په خولې ونه وایو. نو واقعي چې ډېر ښه درس خپل شاګردانو ته، بلکې مونږ ته هم ډېر ښه درس راغلو کنه. نو میرمن فاطمی که مخو خوی، نو دلته به یو لنډه شان د مو کړو، نو بیا به راشو د خپل خوګوري د کول لیکم. نو یو ځل بیا خوږو اوریدونکو هرکلی کوو، ستړي ماشې ملګرو. نو منصور افغان وروره، خدای دې تل آباد لره چې ډېره په زړه پورې کیسه دې را لیږلې ده. که انسان پند واخلي نو باید له دې حکایت نه یې واخلي. زمونږ یو بل ګران اوریدونکي ښاغلي فیض الله ماما د افغانستان له فرا ولایت څخه په ټولو اوریدونکو د هرکل راشه د ګروپ ملګرو او د رادیو په همکارانو سلامونه ویلی دي، او د پښتو خوږې ټپې هم را لېږلې دي. خدای نه دی ویلي چې ټپې خپلې دي او که د بل چا دي.
موږ هم د ټولو په استازیتوب حامد صاحب د قدرمن ورور فیض الله ماما سلامونو ته وعلیکم السلام وایو. خدای دې تل آباد لره
انشاءالله. انشاءالله
نو فیض الله ماما یو دغه شعر چې موږ ته استولی کستاسو خوښوي زه به ووایم.
وای بالکل.
وای چې سر په کګه ځنګله کېږده،
سر په کګه ځنګله کېږده،
مخ می راستون کړه ښکوله وه شین کې خالونه. وای زما د زړه صدف دې مات کړ، ځکه می وینې پسینه وهي موجونه. وای آشنا می وږي رانه لاړو، آشنا می وږي رانه لاړو، د دسترخوان خواته ورځمه جړا رزینه. سو د وطن یاران خبریږي، د غم سیلاب په دکن وشتلې وما.
نو الله دې خیر کی، الله دې خیر کی، الله دې خیر کی فیض الله ماما. نو تا ته دې الله خیر وکي او مونږ ټول د خدای په ډیر خیر وکي. خانو راګرځو غږیزو پیغامونو ته. نو د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې له پېښوره میرمن پښتنه صافه مونږ ته یو حکایت را لیږلی دی، نو ګورو چې په دغه حکایت کې څه راته وایي.
یو هوښیار سړی د لارې څنګ ته ناست و. پر لاره روان بل سړی دغه ناست و هوښیار سړی ته وویل، څنګه ناست یې؟ هوښیار سړی ورته وویل، زه خبرې خرڅوم. سړی وویل، څنګه خبرې او قیمت یې څو دی؟ هوښیار سړی ورته وویل، یو دانه خبره په زر روپۍ. سړی ورته وویل، یو دانه راته ووایه چې څنګه خبره ده. هوښیار ورته وویل، امانت کې خیانت مه کوه. سړی څو ګامه مخکې لاړ، بیا یې زړه کې خبره تېره شوه چې راځه دا بله خبره هم ورڅخه واخله. او هوښیار سړی ته ورغلی چې دویمه خبره هم راته ووایه. هغه ورته وویل، کله چې اذان واورې نو سمدستي جومات ته ځه او لمونځ کوه. سړی دا خبرې په ذهن کې وساتلې او روان شو. دا سړی یو وخت یو پاچا ځان سره مزدور ونیوه، او هغه پاچا له کوره بل ځای ته په سفر ولاړ، او خپل میرمن، لور او نور ټول کور یې د امانت په شکل ورته پرېښودل. یوه شپه د شپې ناوخته له دغه مزدور سړي څخه د پاچا ښځې د زنا کولو غوښتنه وکړه، خو مزدور سړي ورسره ونه منله، ځکه هغه خبره چې په زر روپۍ له هوښیار سړي څخه اخیستې وه چې په امانت کې خیانت مه کوه وریاده شوه، او زنا یې ورسره ونه کړه. کله چې پاچا له سفره بیرته کور ته راغی، آوازه وه چې د پاچا ښځې سره مزدور سړي زنا کړې ده. پاچا ډېر غصه و او د مرګ لپاره یې ورته لاره لټوله. پاچا دا فیصله وکړه او کساب ته ورغی او ورته یې وویل چې سبا مې د غوښې لپاره څوک درته راولېږه، نو مخکې له خبرو څخه یې سر پرې کړه او ما ته یې راوړه.
پاچا مزدور سړی سبا قصاب ته ولېږه. مزدور چې په لاره کې د اذان غږ واورېده نو سمدستي جمعه ته د لمانځه ادا کولو لپاره ولاړ. په دې وخت کې مزدور وځنډېدی. پاچا خپل زوی ته وویل چې ته ورشه چې قصاب د سړي سر ولې راونه لېږه. وځنډېدی څه خبره ده؟ د پاچا زوی چې قصاب ته ولاړ نو قصاب لومړی سر ترې ووهه او مړې کړو یوې بوجې ته یې واچوه. مزدور چې کله د لمانځه څخه فارغه شو قصاب ته ورغی او ورته یې وویل چې د باچا کوم امانت ستا سره دی هغه راکړه. قصاب بوجۍ ورکړه او مزدور پاچا ته وروړه. پاچا چې بوجۍ خلاصه کړه د زوی سر یې پکې ولیده او بیخي زیات خفه او حیران شو. پاچا مزدور ته وویل پوه شوم ته پاکې، باور لرم چې تا هیڅ ګناه نه ده کړې او دا زما پاچهي لنن وروسته ستا شوه.
صافی صاحب ډیر مننه، خدای دې خیر درکړي. واقعا ډیر جالب حکایت وو او په ښه ډول هم بیان شوی وو. نو حامد صاحب زموږ یو بل ګران قدر اوریدونکي پښتون یار ارمانی اسکسی صاحب هم پارکل راشه ګروپ کې موږ سره د یو ریاضي یو عجیبه فارموله شریکه کړې ده. که ستاسو خوښه وي د دغه ریاضي فارموله هم واورو چې څه وایي موږ
سره. سمه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه بغیر ستاسو د وینا نه تاسو ته ستاسو د خویندو او درونو تعداد ښودلی شم. دا څنګه تاسو د خپلو ورونو تعداد په ذهن کې وساتئ او هغې له په دو کې ضرب ورکړئ. ضرب عمر کو اوس ورسره تین جمع کړئ. تین مو جمع کو اوس ور له په پنج کې ضرب ورکړئ. ضرب عمر کو اوس ور سره د خپلو خویندو تعداد جمع کړئ. جمع کو اوس دې بیس منفی کړئ، یعنی بیس دې ماینس کړئ. اوس ور سره پنج جمع کړئ. اوس چې کوم جواب راغی په دې کې چې چپس ته کومه حصه ده هغه ستاسو هونه دي او ښي سر ته چې کمپیوټر دی هغه ستاسو خویندې.
مننه اڅکزی صاحب، ډیره په زړه پورې فارموله ده. البته نور نو وخت هم نه لرو، نو که تاسو خوښوي میرمن فاطمی له خپلو خوږو اوریدونکو به هم اجازه
غواړو. د خدای په امان.